بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوئ، زکات ورکوئ او خدای ته ورنږدې شئ او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینه والو، حامد سیمه افسره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د کب د میاشتې 4 نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې 22 او د 2023 میلادي کال د مارچ 15 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د افغانستان په باب د قطر په دوحې کې د وروستۍ ترسره شوي غونډې په هکله ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د لویدیځي آسیا د وروستیو بدلونونو په اړه اونیز پروګرام اورېدلی شي، او د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم د اسلامي نړۍ د لومړنۍ ځانګړې موضوع یعنی فلسطین په باب یو مطلب دراورو چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې pastoday.ir/ps انټرنیټي اډرس هم درسره نوٹ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 وروسته یو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهم خبرونو سر ټکی. د سیمیزو نړیوالو مسلو حل د لویدیځوالو په لاس کې نه دی. د سوریې ولسمشر بشار اسد ماسکو ته په سفر تللی. طالب چارواکي وایي د ایران چابهار بندر د افغانستان لپاره حیاتي بڼه لري. او په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی یو مهم کمانډر نیول شوی دی. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لیابې وړې شان د مې ورستا د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت ویندوی علي بهادری جهرامی پرون د کال په خپل وروستي خبری کانفرنس کې ډیپلوماټیکو اړیکو د بیرته پیلیدا لپاره د ایران او عربستان موافقې ته په اشاره سره وویل. دغو پیښو او دواړو هیوادونو د اړیکو احیا ښیي چې د سیمه ییزو نړیوالو مسلو حل یوازې د لویدیځ له لارې نه تیریږي. خغلی بهادری جهرمی روخانه کړی د ایران 14 حکومت بهرنی سیاست له هم هغه پیله له گاونډي سره د اړیکو پراختیا او د گاونډیتوب او سیمیز ډیپلوماسۍ سیاست ته لومړیتوب ورکول دي. او دغه وروستۍ پیښې هم په همدې لړ کې دي، او د سیمې او نړۍ زیاتره هیوادونو هم د ایران او عربستان د اړیکو د احیا هرکلی کړی دی. د ایران د حکومت ویندوی د غراز ویل د گاونډي توپ ډیپلوماسۍ ته ځانګړی پام په چورلر ډول د سیمې د هیوادونو په غمتیا او تعاملاتو سره کیږي، او آسیا وال به د آسیا اداره کول له تیر وخت لا په ښه توګه په خپل لاس کې واخلي. د ایران او عربستان ترمنځ بالاخره له 2 کوټلو خبرو اترو وروسته د مارچ په 11 نیټه د چین په بیجینګ کې سره موافقه کړې چې له 2 وروسته خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې بیرته ټینګې کړي او له یو بل سره تعامل وکړي، چې د امریکا او اسرائیلو په شمول لا په ګوته شمیر هیوادونو پرته درسته نړۍ تر دې دمه تود هرکلی کوي. د افغانستان لپاره د چابهار بندر حیاتي بڼه لري. د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د صنعت او تجارت وزارت سرپرست د ایران په جنوب ختیځ سیستان او بلوچستان کې د چابهار د پیټروکیمیکل او فلادو د جوړونکو کارخانو د تولیدي مرکزونو تجارتی او اقتصادي ظرفیتونو کتنه کړي. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د صنعت او تجارت د وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د ایران چابهار ته په سفر کې د بندر او آزادې سیمې مختلفې برخې د ټوریزم تجارتی ظرفیتونو د ټرانزیټ د برخې امکانات بیخبینی تاسیساتو کتنه کړي او د ولایت او اړوند مسولانو سره په لیدو کتو کې د دوړخیزو اقتصادي اړیکو د پراختیا او د شیانو په مبادله کې او د غراز په پانګونې کې د نورو فرصتونو رامنځته کول وارزول. د ایران چابهار بندر د ایران تر ټولو نږدې سمندري بندر دی چې په مکران او هند سمندري سواحلو کې واقع دی او د افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان په څیر د منځنۍ آسیا په وچه کې کلبند هیوادونو آزاد اوبو ته لاسرسی ممکنه وي او له ځانګړي اهمیته برخمن دی. د سوریې ولسمشر ماسکو ته په سفر تللی دی. ایران پریس خبری اجانس راپور ورکړ. د سوریې د ولسمشر دفتر خبر ورکړی چې بشار اسد په رسمي سفر کې ماسکو ته تللی او ټاکل شوی دا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ځینې مهمې خبرې ترې وکړي. دغه سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې ماسکو د انقره او دمشق د واکوالانو ترمنځ د اړیکو د عادي کولو لپاره هڅه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیر دسمبر کې د رسنیو ته ویلي وو چې د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره یې د درې اړخیزې ناستې د ترسره کولو لپاره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړې ده. همداراز د تیر دسمبر په 28مه نیټه هم په ماسکو کې د روسیې او سوریې او ترکیې د دفاع وزیرانو ناسته ترسره شوې او د انقره او دمشق ترمنځ د اړیکو د عادي کېدا بهیر ځینې برخې ارزولې وې. د طالبانو د کډوالو د چارو وزارت یو پلاوی ایران ته راغلی دی. په افغانستان کې د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت څرګنده کړې ده چې ایران ته د افغان کډوالو د ستونزو د څېړلو لپاره یو پلاوی لیکلی دی. د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت په یوې خبرتیا کې ویلي دي د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت د داخلي څېړنې مشر محمد جان خدرخوال د افغانستان مهاجرینو د ستونزو د څېړلو لپاره د یو پلاوی په مشرۍ ایران ته سفر کړی دی چې د کډوالو د ستونزو د ارزونې ترڅنګ به دغه پلاوی په سفارت کې د خپلو اداري چارو له فعالیتونو هم کتنه وکړي. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د څارنوالې یو پلاوی د لوی څارنوال مولوي شمس الدین پهلوان په مشرۍ تهران ته سفر کړی و چې له ایرانیو چارواکو سره د دغه هیواد له زندانونو افغانستان ته د افغان بندیانو د لیږدولو په اړه خبرې ترې کړې وي. د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د هوکړې په پایله کې پریکړه شوې چې 1200 افغان بندیان چې به طالبانو ته وسپارل شي چې له مخکې په تیرو دوو اونیو کې د اسلام کلا بندر له لارې شاوخوا 300 بندیان افغانستان ته لیږدول شوي دي. په افغانستان کې په کال کې صادرات څه د پاسه 1.9 میلیارډ ډالرو ته رسیدلی دي. د افغانستان د طالبانو د صنعت او تجارت د چارو وزارت ویندوی عبدالسلام اخونزاده پرون د یوې اعلامې په خپرولو سره په تیر یو کال کې د دغه هیواد 1.9 میلیارډ ډالرو په ارزښت صادراتو ته په اشارې سره ویلي دي. په 1400 لومړي هجري لمریز کال کې د مخکینی کال په نسبت تر ټولو زیاته اندازه صادرات ثبت شوي دي. هغه وویل د افغانستان په زیاتره صادراتي شیانو کې ډبرین سکوره، وچه او تازه میوه، سبزیجات شامل دي چې پاکستان، هندوستان، تاجکستان، ازبکستان، چین، متحده عرب امارات، قزاقستان، ترکی او ترکمنستان ته صادر شوی دی. په افغانستان کې په شپږو ولایتونو کې د کوکنارو په لسګونو جیرابه مځکې اړول شوې دي. تسنیم خبری ایجنس راپور ورکړ. د افغانستان د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون په د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي له نشیزو توکو سره د مبارزې د پولیسو په وسیله د کوکنارو کرلي لسګونو هکټر مځکې په ننګرهار، فراه، سرپل، غور، اروزګان او دایکنډي شپږو ولایتونو کې اړول شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال عبدالحق اخونزاده په مختلفو ولایتونو کې په نشیزو موادو د کرل شویو لسګونو هکټرو مځکو د اړولو په تاییدولو سره ویلي وو. د طالبانو د رهبر د فرمان په اساس په درست افغانستان کې د هر ډول نشیزو توکو پیر پلور، کښت او استفاده ممنوع ده او له خلاف ورزي کوونکو سره به سخت چلند وشي. د افغانستان د پکتیکا ولایت ځای سرچینو په انګورو ډه سیمې کې د پاکستان له پوله ساتونکو سره د افغانستان د طالب پوله ساتونکو د نښتې خبر ورکړی. په تېر یوه کال کې د پولې په اوږدو کې له پاکستاني پوله ساتونکو سره د افغانستان د طالبانو پوله ساتونکو مامورانو تیت پرک نښتې په کرتو. د دغه خبرونو په سر کې راغلی او هم دغه موضوع د دواړو هیوادونو په اړیکو کې په یوه مهم چیلنج بدله شوې ده. سړی افغان خبری ایجنس راپور ورکړی. دغه انخته پرون شوی او دلیل یې هم له افغانانو سره د پاکستاني فوجیانو بد چلند اعلان شوی دی. او د پاکستان ډاون نیوز خبری سایت راپور ورکړی. د پاکستان د سند صوبې لا ترهګرې سره د مبارزې پولیسو د اطلاعاتي ارګانونو په مرستې سره د تاریخي طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د یو سرغنې پټنځای پیژندلې او په یو لړه پټو عملیاتو کې هغه نیولې او د هغه له ځای یو شمېر ځینې مهم سندونه او وسلې هم کشف او ضبط کړې دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت منور الدین کو وسو خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د افغانستان په باب د قطر د ورسته غونډه په حق لده. په قطر کې پینځم نړیوال امنیتی غونډه د افغانستان راتلونکي ته په کتو سره شوې ده. د دغه هیواد روان حالت د خودنه کوي چې په افغانستان پورې اړوند مسلې په تیر بیا امنیتی مسئلې نړیوالو ته ډیر اهمیت لري او د ځینو له لورې د افغانستان د امنیتی ستونزو ساده خودنه ورته د منلو وړ نه ده. د غونډې عنوان د نړیوال نظم کې بدلون دی. دغه غونډې کې یو شمېر افغان چیرې هم بلل شوي دي. د ګلف ټایمز له راپور سره سم د قطر په دغې درې ورځنۍ غونډې کې یوه ځانګړې ناسته هم د افغانستان د راتلونکي او دغه هیواد امنیتی ستونزو او حکومتوالۍ په باب ترسره شوې ده. د نړۍ په مختلفو برخو کې وروستۍ غونډې چې د افغانستان په تړاو ترسره کیږي په دوو مسلو، یو په هیواد کې د امنیتي کړکیچ دوام ته د حل لارې په موندنې او بله افغانانو سره د بشري مرستو د دوام په ضرورت باندې ټینګار دی. دا په دې معنی ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو څخه د یو نیم کال په تېرېدو سره د دغه ډلې د ژمنو او وعدو سربیره لا هم نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه د افغانستان د امنیتي او ناوړه بشري حالاتو په باب اندېښمن دي. دغه اندېښنې په مختلفو اړخونو کې من جمله په امنیتي، مخدره موادو تولید او قاچاق او کډوالۍ په چوکاټ کې د تعریف وړ دي. په افغانستان کې د سیاسي چارو یو کارپوه عبداللطیف نظری په دې اړه وایي طالبانو ژمنه کړې وه چې واک ته پستنیدا سره د امنیتي ستونزو په شمول اکثره ستونزې هوارې کړي چې د طالب چارواکو په وینا په دغه ډګر کې بریالي شوي هم دي. خو په افغانستان کې امنیت د نړیوالو له نظره یوازې فوجي اړخ پورې محدود نه دی، بلکې له خارجو سره د چلند څرنګوالی او همداراز د ټول شموله حکومت جوړېدا د هغو موافقو څخه بلل کیږي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او امنیت زمینه برابروي. هغه څه چې طالبانو لا پامه غورځېدلې ده. د نړیوالو سیاسي ټولنو له نظره نن سبا امنیت یوازې وسلو او فوجي او امنیتي چارو پورې محدود نه دی، بلکې د خارجو د ژوند کیفیت په واکمنۍ کې د ولسونو د ګډون څرنګوالی، د نظام څرنګوالی او د سیمې له هیوادونو او نړیوالو حکومتونو سره د هغوی همپالنه او د هغه حکومت په رسمیت پیژندنه او ورته نورو مسلو ته هم ورګرځي. په دې خاطر دی چې د افغانستان په حق له په اکثرو جوړو شویو نړیوالو غونډو کې په دغه هیواد کې د ټولو قومي او مذهبي پرګنو، ډلو، ټپلو او سیاسي ګوندونو په شمول د ټول شموله ادارې په جوړېدا ټینګار کوي او د خارجو د حقوقو په تیره بیا د ښځو د حقوقو د رعایتولو په شمول د رسمیت پیژندنې لپاره د اړینو زمینو برابرېدا ضروري ګڼي. افغانستان د چارو یو بل کارپوه محمد رضا بهرامي هم په دې اړه وایي، افغانستان په تیرو کلونو کې تل له نامنیو ناکرریو، کورنیو تاوتریخوالو او د بهرنیو لندې واک سره لاسو ګریوان پاتې شوی دی. سره له دې په افغانستان کې واکمنو حکومتونو د ستونزو د هوراولو او د سبا د راوستو په لړ کې حرکت نه دی کړی. اوس هم دغه هیواد له زیاتو ستونزو سره لاسو ګریوان دی چې اکثره د واکمنې ډلې له لورې د واک د انحصار له امله رامنځته شوي دي. دا حالات نه یوازې د پاکستان نه یوازې د طالبانو د حکومت مخالفان، بلکې سیمیزو نړیوال قدرتونه او نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت سره برخلافه کوي. په دې خاطر دی چې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې منفی دریځونه خپل کړي دي. د افغانستان په حق له په قطر کې په نړیوالې امنیتي غونډې کې خبرې اترې د دې خودنه کوي چې د دغه هیواد پوری اړوند مسالې په نړیوال امنیت باندې مهمې اغیزې شیندي، تر کومه چې د طالبانو حکومت یا دو اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره اقدام نه وي کړی، د نړیوالې ټولنې اندېښنې به دوام وموندي. په دغه چوکاټ کې په وروستیو شپو ورځو کې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې وروستۍ ترهګرۍ چاودنې ته اشاره کولی شو. د یوه ساده امنیتي پېښه نه ده چې سیمه او نړۍ پرې سترګې پټې کړي. د دغه ډول بریدونو د لامنونو نیول کېده او هغوی ته سزا ورکول او په راتلونکي کې داسې پېښو له رامنځته کېدو څخه مخنیوی کولی شي. په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو په هکله نړیوالو سیمیزو ته یو څه ډاډ ور په برخه کړي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه عزتمن اوریدونکو، اوس ما فاطمه سلامونه و منې عزیزانو، اوس هم د تاریخ و بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 لومړی هجری لمریز کال د کب د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له 22مې او د 2023 میلادي کال د مارچ له 15مې نیټې سره سمون خوري. اته سوا شپږ 15 کال په خوا د 1500 هجری قمری کال د شعبان په 28مه نیټه لوی محدث او عالم ابن شهرآشوب وفات شو. په ابن شهرآشوب مشهور د شیعه مذهب مشهور قاضی، ادیب، وایز او متکلم محمد بن علی بن شهرآشوب مازندرانی چې د زین الدین او رشید الدین په لقب مشهور دی په مازندران کې زیږیدل دی. د مذهبي دلایلو په وجه د سلجوقیانو په پړاو کې له ایران وتلو ته مجبور شو او حلب ته ولاړ. هغه د خپل وخت تر ټولو دانشمند عالم ګڼل کېده او د اهل تسنن پیروانو لپاره د احترام لایق هم و. ابن شهرآشوب د زمخشري، امام محمد غزالي او خطیب خارزمي په شان عالمانو څخه د حدیث د نقلولو اجازه وموند. د ابن شهرآشوب په مهمو اثارو کې معالم العلماء، مناقب ابي طالب، متشابه القرآن او البارین کتابونو ته اشاره کولی شو. وسوا نولس کال پخوا د وسوا 15 هجری قمری کال د شعبان په 22 نیټه زاهد شاعر شهاب محمود وفات شو. په شهاب محمود مشهور کاتب او شاعر ابوالسنا شهاب الدین محمود بن سلمان بن فهد حلبی دمشقی د نظم او کتابت په ښکلا کې د خپل وخت له کاتبانو مخکښ و او د لویانو د احوالاتو له معرفت خبر و او ګڼ شمېر قلمي یا لیکلي آثار لري. شهاب محمود په 80 کې وفات شو او په دمشق کې د قاسیون غر په لمن کې خاورو ته وسپارل شو. دریس سلویش کال پخوا پا داسی و اورز یعنی دا دیال سوا اتا 15 هجری المریس کال دا کب دا میاشت پا 24 منیتا پا ایران که دا اسلامی شورا دا جرگه دا انتخاباتو لمری دوره وشوا او پا دا دول دا اسلامی انقلاب یو بل هدف پورشو او دا ایران خلکو پا آزادو انتخاباتو که خپل استازه غوره کرد. د اسلامی شورا د جرګې د انتخاباتو اورومبې دوره په داسې حالاتو کې تر سره شو چې د اسلام دښمنانو په خپلو مختلفو دسیسو سره د ایران د اسلامی جمهوریت د نظام د کمزوري کولو او د هغو د ارکانو له بڼه نیونو څخه د مخنیوي په لټه کې وو. خو د ایران خلکو د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تر مشرۍ لاندې ټولې دسیسې شنډې کړې او د اسلامی شورا جرګې په قدرت سره خپل کار پیل کړ. په اوس حال کې د اسلامي شورا د جرګې د استازو یو شمیر 290 تنه دي چې د 4 کلونو د مودې لپاره او د خلکو په رای سره ټاکل کیږي. مذهبي اقلیتونه هم هر یو د اسلامي شورا په جرګه کې لږ تر لږه یو استازی لري. د اسلامي شورا جرګه کولی شي په عمومي مسایلو کې په دې شرط چې له اسلامي شرعي او اساسي قانون سره توپیر او ټکر ونه لري قانون وضع کړي. همدارنګه وزیرانو او د هغوی استیزا د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکول د اسلامي شورا د جرګې له اختیاراتو څخه ګڼل کیږي. اته دیش کال پخوا د دیال سوا درشپتم هجری المریس کال د کب د میاشت په 24 نیټه له پردیو سره وابسته عواملو د تهران د جمعې په لمانځه کې د ایران د مسلمانو خلکو په ستره غونډه کې د بم په 14 سره یو شمېر لمونځ کوونکي شهیدان او ژوبر کړل. له دغه جنایتکار او ترهګر اقدام سره په یو وخت چې د ایران پرخلاف د عراق د تپلي جنګ په دوران کې ترسره شو د عراق جنگي الوتکو هم د ایران د پایتخت په فضا کې په الوت سره داسې ښودنه وکړه چې هغوی تهران خپل هدف ګرځولي. د تهران د جمعې په لمانځه کې د بم په 14 کې په زړه پورې خبره دا وه چې دغه پیښې د دغو سیاسي او عبادي مراسمو په اجرا کې هیڅ وقفه پیدا نه کړی شوه او آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای هغه وخت د تهران د جمعې د لمانځه د خطبو ویلو په حال کې وو خو خپلو ویناو ته دوام ورکړ او له دې وروسته یې د جمعې لمونځ د زړه په اطمینان او آرامښ سره ترسره کړ. اولنن اته ویش کال وړاندې د دیال سو دیره او یایم المریس کال د کب د میاشتې په 24 نیټه د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر شیخ عبدالعلی مزاری د طالبانو ډلې لخوا شهید کړای شو. عبدالعلی مزاری د افغانستان د مزار شریف سره نږدې زیږیدلی و. له لومړیو اسلامي علومو تر زده کړې وروسته د قوم علمي حوزې ته ولاړ او 4 یې د خپلو زده کړو بشپړولو ته مخه کړه. هغه د اسلامي انقلاب له بریالیتوب څخه په پخوا کلونو کې د باچا رژیم پر ضد د امام خمینی په رهبرۍ د ایران په اسلامي مبارزو کې ګډون وکړ او یو ځل د ساواک د عواملو لخوا ونیول او زنداني شو. هغه په افغانستان کې په و پینزوسم لمریز کال کې د کمونستانو له کودتا او د شوروي د سره پوځ لخوا د دغه هیواد تر نیواکه وروسته د افغانستان د خلکو په اسلامي جهاد کې فعاله ونډه درلوده. لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. دوستانو، د لویدیز آسیا د بدلونونو له یو بل پروګرام سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزنو له یوې خوا دا څه پرزت چې د نتنیاهو دولت یې قضایي اصلاحات بولي داخلي اعتراضونه دوام لري، له بلې خوا تاوتریخوالي ته د دغو اعتراضونو غځېدل تمام لري. په سلګونو اسرائیلیانو د زیارت په ورځ د نیواکي فلسطین په ځینو ښارونو کې مظاهرې وکړې. مظاهرهچیان کوشش کوي چې ایټالیا ته د نتنیاهو د سفر خنډ شي. مظاهرهچیانو ټولې لارې تړلې او په کار ځایونو کې موقته کار بندیز کړی. هغو د اورګاډیو د خدماتو رسولو د بندولو په ترڅ کې د لوړو دولتي چارواکو د کورونو پر وړاندې راغونډ شوي دي. د سیونیست رژیم پولیسو هوایي ډګر ته تلونکي لارې په کانټینرو سره تړلې. د معترضانو هوایي ډګر په لور د خند او د تګ خند کیږي او نتنیاهو بیا مجبوره کیږي چې له خپلې میرمنې سره په هیلی کاپټر کې ایټالیا ته د سفر لپاره بین ګوروین هوایي ډګر ته ولاړ شي. همداراز د اعتراضونو دوام او زیاتېدا سبب شوه دفاع وزیر نیواکي فلسطین ته خپل سفر په ځنډ سره پیل کړي. د نتنیاهو د کابینې مخالفانو د قضایي اصلاحاتو طرحه قضایي کودتا بللې ده. په داسې حال کې چې نتنیاهو ترې دفاع کړې ده او ویلي چې د هغه هدف د دریو قواوو ترمنځ د انډول ستنول دي. که د حقوقي نظام اصلاح د نوي دولت د خوښې په مطابق ترسره شي، د پارلمان استازي د اکثریت پر رایو سره د خپلو مصوبو پر ضد د دسترې محکمې هر حکم رد کړي. مخالفان په دې باور دي چې د واکمن ائتلاف د وړاندیز اصلاحاتو اصلي هدف په هغو دریو دوسیو کې د فساد لا تورونو د نتنیاهو بری کول دي چې هغه پر ضد خلاص دي. اپوزیشن باوري دي د دغه طرحې هدف د یو خپلواک نظام په توګه د قضایا قوې رول ته د پای ټکی کې خودل دي. نو بل پلوه د نتنیاهو د نوي دولت له لوري د ځپلو او ترور سیاست دوام چې په مشخصه توګه د داخلي امنیت د وزیر اتمار بن غویر او مالی وزیر اسموتریچ په شان د څیرو له لوري هدایت او مدیریت کېږي سبب شو چې فلسطینی ځوانان هم خپلې حملې د تل ابیب زړه ته وغسي. لومړی د سیونیست رژیم ځانګړو ځواکونو د جنین په جنوب کې د خارګوټي په دروازه کې د فلسطینی ځوانانو په ګاډي په ډزو کې درې فلسطینیان شهیدان کړل. په جیر کې د دغو درېو فلسطینیانو په شهادت سره له 2023 کال لا لومړی د شهید شویو فلسطینیانو شمیر د 1300 ماشومانو او یوې میرمنې په شمول اوه اویا کسانو ته ورزیات شو. همداراز اسرائیلي خارګوټو دا شروع په ورځ د لویدیځې غاړې د جنوب په الخلیل کې د فلسطینیانو په کورونو د اسرائیلي عسکرو په مخ کې حمله وکړه او د هغو په کورونو یې کاڼي وویشتل. د دغو جنایتونو په ځواب کې دوه فلسطینی ځوانان له څو امنیتي خنډونو په تیریدا سره په تل ابیب کې وسلوال عملیات وکړل. دغو عملیاتو د فلسطین د مقاومت ډلو او خلکو له هرکلی سره مخامخ شول. حماس غورځنګ اعلان وکړ د رام الله په لویدیځ کې له نعلین ښار کې آزاد شوي بندي 23 کلن شهید قسامی لخوا چې دا زیارت اورز په مازیګر د طلبی په مرکز کې د دزنګو په واټ کې د زی وکړي چې د نیواګرو د جنایتونو خبرګون دی. حماس ویندوی حازم قاسم ویل چې دغه عملیات د جنین د وژلې او جی خارګوټي کې تیرور ته طبیعي خبرګون په چوکاټ کې ترسره شوی دی. د فلسطین جهاد اسلامي غورځنګ موویل چې په تل ابیب کې شاید غواړي عملیاتو د سونس رژیم امنیتي سیستم تباه کړ او هغه ته سخت بیا گزار ورکړی دی. د فلسطین د مقاومت کمیټي هم د دغه وتلوال عملیاتو د مبارکي ویلو په ترڅ کې هغه د سونس رژیم پوځي او امنیتي نظام باندې یو نوی گزار او د سونس رژیم د موجودیت د ماتیده خودن کې وباله. د دغه کمیټې د اطلاع رسونې دفتر وویل چې د عملیات د فلسطینی ولس پر ضد د نیواګرانو جنایتونو ته طبیعي غبرګون دی. باید د سونس رژیم له فاشیزم او افراطي دولت له هرې ورځې نسل ختمونې جنایتونو او د دغو جنایتکارو قاتلانو کنټرولولو سره د پیاوړو عملیاتو په ترسره کولو سره مقابله وشي. په عین حال کې د لبنان د حزب الله منشي سید حسن نصر الله د شروع په شپه په بیروت کې د اسلامي او عربي هیوادونو د رسندیو سیاسي او فکری شخصیتونو له 200 کسانو سره په ځانګړي غونډه کې ویل چې که څه هم دښمن کوشش کوي په شناختي جنگ سره د نویو نسلونو ذهن د موجودو حقیقتونو په نسبت له ادراکي ګډوډي سره مخامخ کړي، خو اصلي نښته د فلسطین د ازادۍ لپاره جنگ دی. مونږ د دغې نښتې لپاره کاملا چمتو یو او د صفر وخت په تمه یو. سید حسن نصرالله ټینګار وکړ له هغو چینلونو سره سره چې هغه مشکلات او ستونزې چې نن ورسره د مقاومت چورلیز مخامخ دی خو له کوټلي او پیاوړي شوي او په کلکه اراده د سونس رژیم له هر ډول ستر تیري سره چې سیمه هدف ګرځوي مقابلې لپاره په بشپړه توګه چمتو یو.
عزیزانو، شاید ویلی شو سهیونیست رژیم ته ډیر سخت او دردناک گزار د عربستان او ایران د موافقه او په دو میاشتو کې د سفارتونو خلاصه ول وو. دغه موافقه د سهیونیست رژیم د چارواکو لغو سه او نیوکو سره مخامخ شوه او په این حال کې د نتانیاهو مخالفانو په لاس نیولی موضوع ورکړی ده تر څو د هغه بهرنی سیاست تر پوښتنې لاندې راولي. د سهیونیست رژیم پخوانی لومړی وزیر نفتالی بنت د ایران او عربستان د موافقې په غبرګون کې وویل د ایران او عربستان ترمنځ د اړیکو د احیا د اسرائیل لپاره یو خطرناک او نوی بدلون دی او د ایران د ډیپلوماټیک بریالیتوب ښودنه کوي. هغه د ایران او عربستان موافقه د ایران پر ضد د دفاعي دیوال د جوړولو لپاره د اسرائیل په هلو ځلو کې بشپړه ماته وبلله، خو په مقابل کې د ایران او عربستان د موافقې خبره د ډیرو اسلامي او عربي هیوادونو په شان د مختلفو فلسطیني ډلو له هرکلی سره مخامخ شوي دي. د فلسطین د کورواک تشکیلاتو خارجه وزارت په یوه بیانیه کې د ایران او عربستان د موافقې د هرکلی په ترڅ کې وویل دغه موافقه د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا، امنیت او ثبات سبب کیږي. د فلسطین کورواک تشکیلاتو ټینګار وکړ چې دغه موافقه د سیمې د مشکلاتو او کړکیچونو په حل کولو کې ونډه درلودلی شي او له سیمې د جنګي ویره لیرې کولی شي. د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر غړی خلیل الحیه هم وویل دغه موافقه د عربي او اسلامي هیوادونو ترمنځ د تفاهم، د امنیت پیاوړتیا او د امت د اتحاد په لړ کې مهم ګام دی. الحیه ټینګار وکړ دغه چاره د فلسطین د مسلې او د نیواګر رژیم په وړاندې له مقاومت د ملاتړ په ګټه ده.
ایزنو د دې پروګرام وخت همدلته پایته رسی، خو که غواړی چې زمونږ خبرونه په ژوندۍ بڼه زمونږ په پانی واوري او زمونږ په دغه پانی چې آدرس یې دی parstoday.ir/ps باندې زمونږ مطلبونه او د عقیدتی سیاسی همدارز سپورټی خبرونه د هندارې پروګرام همدارز د تاسو پر لیکونو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام واوري یا نور داسې ډیر جالب مطالب تاسو ولولئ نو زمونږ دغه ادرس چې مخکې درته اعلان شو په دې باندې کولی شئ تاسو دغه پروګرامونه ولولئ او تاسو هم درس کولی شئ چې په همدې پاڼې باندې زمونږ د آرشیو برخې ته لاړ شئ او د خپل خوښې پروګرام هم ډاونلوډ کړئ او هم یې له نورو سره شریک کړئ. ځل بیا parstoday.ir/ps تاسو عزیزان همدارس کولی شئ مونږ سره زمونږ پروګرامونو په حق لا خپل ارزښتمن نظرونه هم شریک کړئ شئ. له دې علاوه تاسو پښتو 99@yahoo.com باندې هم مونږ ته هم غږیز پیغامونه رالیږلی شئ او هم زمونږ پروګرامونو په حق لا خپل نظرونه نیوکې او وړاندیزونه شریکولی شئ، ځکه چې دغه پروګرامونه تاسو د استفادې او خوښې لپاره خپرېږي. نو تاسو کولی شئ مونږ سره په دغو پروګرامونو کې خپله خوښه هم شریکه کړئ، که هر ډول نظر نیوکه انتقاد یا غواړي چې ځینې برخې پکې زیاتې کړو یا ځینې شیزونه پکې کم کړو نو تاسو مونږ سره په دې ارتباط هم خپل نظرونه شریکولی شئ. په همدې ځای د تاسو عزیزانو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
فلسطین د اسلامی امت مهمه موضوع.
د تهران ریډیو قدرمنو اردوونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. اوز صادق حسین لخپل گران منگری
حمید سیماب سرا
دستاسو خدمت تا حاضر شویم. یو زنگره پروگرام در تاوران دکرام چه پلسطین دی اسلامی امت لمره مسئله نومی دی هیل دا چه دور دو پرست هم ولره.
وګو دوستانو، د فلسطین تاریخ د الهي نبیانو په نومونو سره پیلیږي او دغه ټاټوبه د ډیرو پیغمبرانو د ظهور او څرګندېدا ځای دی. دوستانو، اوس د فلسطین د اسلامي امت د لومړۍ مهمې موضوع په نامې سره له دوهم مطلب سره ستاسو خدمت حاضر شوی یو. په دغه پروګرام کې نیت لرو د اسلامي نړۍ لپاره د فلسطین ټاټوبې د اهمیت د دلیلونو په باب له تاسو سره وغږیږو او دا خبره چې ولې د فلسطین موضوع باید اسلامي هیوادونو ګډه اندېښنه او مهمه موضوع ووسی وسپړو. دغه پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره به مو په تیر مطلب کې د فلسطین ټاټوبې ته یوه اشاره کړي او ویلي مو دي چې فلسطین یو لرغونی ټاټوبې دی چې زرګونو کاله تاریخ لري.
دغه ټاټوبه د کار او کسب د غوړیدا او د جغرافیایي حالت په دلیل تل د بیلابیل قومونو د تګ راتګ مرکز و. دغه راز مو وویل که څه هم په فلسطین کې د استوګنې مخینه مخکینیو زرګونو کلونو ته ستنیږي، خو د دغه ټاټوبې لومړی پیژندل شوي اوسیدونکي کنعاني عربان وو چې د حضرت عیسی علیه السلام له زوکړې څخه کابو 3500 کاله مخکې له العرب جزیرې او ټاپو څخه دغه سیمې ته کوچ کړی و او توانېدلی وو چې په دغه ټاټوبې کې یو تمدن رامنځته کړي او هلته یو شمېر ښارونه هم جوړ کړي. دغه راز مو وویل چې د فلسطین ټاټوبې د اوسنۍ نامې اصلي جرړه د پلیسټ یا د پولاستی په نامې سره له قبایلي نامې څخه اخیستل شوی و چې له میلاده مخکې په 14 میلادي پیړۍ کې دغه ټاټوبې ته ورغلی و. دغه قبایل د کنعاني عربانو په دستورو کې جذب شول او د دغه سیمې آبادول او رونق یې زیات کړ. همدا اوس د پروګرام په دوام کې ستاسو پام نورو مطلبونو ته غواړو.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د فلسطین ټاټوبه د بیلابیلو الهي انبیا علیهم السلام د ظهور ځای و او اساسا د فلسطین تاریخ د انبیا په نومونو سره پیلیږي. په دغه ټاټوبې کې د خدای په وحدانیت اعتقاد فلسطین ته د حضرت ابراهیم علیه السلام په ورتلو سره پیل شو. حضرت ابراهیم علیه السلام یو اولوالعزم پیغمبر دی چې د حضرت عیسی علیه السلام له میلاد څخه کابو 1900 کاله مخکې له عراق څخه هجرت وکړ او د فلسطین ټاټوبې ته ورغی. حضرت ابراهیم علیه السلام داسې ستر پیغمبر دی چې د شریعت د سپیڅلو تعلیماتو او د عزم او د ارادې خاوند و او د وحدانیت د پراختیا په لاره کې ډیره هڅه او کوشش وکړ. حضرت ابراهیم علیه السلام په هغو قومونو کې چې یا بت پرستان و یا دا چې د میاشتو او د ستورو په شان آسماني اجرام منل او عبادت ورته کوو د خدای پرسته مخکخ او مشر شو. هغه حضرت د فلسطین ټاټوبې ته په وسلو سره په الخلیل یعنی هبرون ښار کې هستوګن شو. حضرت ابراهیم علیه السلام نه یوازې د وحدانیت مخکخ و بلکې د بادشاهانو د قربانۍ کولو د دستورو ختمونکي هم و. هغه حضرت د خدای پاک په حکم او ارادې او له هغو کسانو سره یو ځای چې په دې ایمان راوړی و له اور خار څخه ډاډ او کنعان سیمې ته ورغی او هلته استوګن شو. هغه په کنعان سیمه کې له داسې خلکو سره مخ شو چې د خدای له وحدانیت سره توپیر لرونکي مراسم ترسره کول. د دغو خلکو مذهب د بوتانو عبادت کول او د دوی مشهور بوت بعل و چې معنا یې مالک او رب و او د دوی له نظره هغه د لمر سترګې خدای و او دغه راز د اشتار یا اشتروت بود چې د دوی له نظره د میاشتې خدای و. د کنعان سیمې خلکو دغه راز په غیر انساني مراسمو کې خپل بچیان د مولوخ یا مولاک چې په لاتیني ژبه کې ورته مولوچ یا مولیچ وایي په نوم سره د یو خدای لپاره حلالول. مولوخ د نرینه غوایي په شکل کې چې دوه ښکرونه یې راوتلي وو کله نه کله په دوو وزرونو سره انځور کړی شوی دی چې په زرین تخت ناست دی او خپلې پښې مخ ته غځولې دي چې قربانې شوي ماشوم په خپلو لاسونو کې واخلي. دغه د وسپنې بوت له براس څخه جوړ او د ماشومانو د قرباني کولو د مراسمو په وخت کې د یوه ځای د لاندې چې دغه بوت ورباندې کېښودل شوی و زیات حرارت لرونکی اور براول کېده او کله چې ماشوم د دغه بوت په ګرمو لسونو باندې کېښودل کېده نو د سختې ګرمۍ له کبله سوځېده او د دې لپاره چې د ماشوم ژړا او فریاد د ګیرچاپیر خلکو د پریشانۍ او د خفګان سبب نه شي ډول ویونکو به په لوړ غږ سره ډلونه وهل. فلسطین ته د حضرت ابراهیم علیه السلام په ورتلو سره هغه حضرت بت پرستۍ ورټله او د کنعان سیمې خلک د خپلو بچیانو له قرباني کولو منع کړل او هغوی یکته پرستۍ او خدای پرستۍ ته وروبلل. حضرت ابراهیم علیه السلام بالاخره په کنعان سیمه کې وفات شو او په الخلیل ښار کې خاورو ته وسپارل شو. د الخلیل په نوم د دغه خار د نوم کې خودلو دلیل په دغه خار کې د ابراهیم خلیل الله د مقبرې د شتون په خاطر دی.
دوستانو، حضرت ابراهیم علیه السلام لخپل لومړی میرمنې سارا څخه د اسحاق علیه السلام په نامې سره د یو بچی پلار شو، او له هغه مخکې لخپل دوهمې میرمنې هاجره څخه یې حضرت اسماعیل علیه السلام زیږیدلی وو. وروسته له اسحاق علیه السلام څخه د یعقوب علیه السلام په نامې سره یو زوی وزیږیده چې په اسرائیلو مشهور شو. یعقوب دوه زامن درلودل چې په بنی اسرائیلو مشهور شول. د حضرت یعقوب علیه السلام یو زوی یوسف علیه السلام نومیده چې خپل پلار حضرت یعقوب علیه السلام ورته ډیر پام کاوه. د پلار ډیر پام او دغه راز له دې خبرې د هغه د ورونو خبرېدل چې یوسف علیه السلام به یوه ورځ د خدای په حکم د بنی اسرائیلو مشری په غاړه واخلي سبب شول چې حضرت یوسف علیه السلام د خپلو نورو ورونو لکنې او غوسې سره مخ شي، او خپل ورونو هغه یعنی حضرت یوسف په یوې نقشې او پلان سره په یوې څا کې زندانی کړ، او وروسته د حضرت اسماعیل علیه السلام په المسیو یعنی د اسماعیلیانو په کاروانې خرڅ شو چې په خپل ګمان د خدای پاک اراده بدله کړي. خو دوی نه پوهېدل چې د خدای پاک اراده نشي بدلېدلی. حضرت یوسف علیه السلام د کاروان په وسیله مصر ته بوتلل شو، او د مصر خلکو حضرت یوسف علیه السلام ته ډیر پام وکړ، او هغه هلته یو مقام او څوکۍ هم ترلاسه کړه. حضرت یوسف علیه السلام چې د خدای پاک لخوا پیغمبر ټاکل شوی وو، په مصر کې خلک یکتاپرستۍ ته وبله، او له بتپرستۍ څخه یې د ځانونو لرې کولو ته دعوت کړل. په داسې حال کې چې د بتپرستانو د معبدونو د کاهنانو له غوسې سره مخ شو، خو وتوانېده په دغو ټولو کسانو باندې بریالی شي. وروسته له دې چې د حضرت یعقوب علیه السلام بچیان د غنمو د اخیستلو لپاره مصر ته ورغلل، حضرت یوسف علیه السلام خپل ځان په هغوی وپیژنده، او هغوی له خپلو بدو عملونو توبه وکړه. خو د دوی د ګناهانو کفاره دا شوه چې حضرت یوسف علیه السلام خپلو ورونو ته حکم ورکړي چې کنعان سیمې ته ورستنه شي، او له خپلې ټولې کورنۍ سره مصر ته کوچ وکړي. په دې ډول بنی اسرائیل په حقیقت کې مصر ته جلا وطن شو، چې له هغه قصدي ګناه څخه چې د خدای پاک له حکم سره د مخالفت لپاره یې کړې وه پاک شي. بنی اسرائیلو له حضرت یوسف علیه السلام څخه وروسته د خدای پاک په اراده سره 400 کاله په ډېرې سختۍ او مشقت سره په مصر کې پاتې شول، تر دې چې د پخوانیو پیغمبرانو ژمنې تحقق ومونده، او په دوی کې د موسی بن عمران په نامې سره پیغمبر ظهور وکړ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، حضرت موسی علیه السلام د عمران زوی او د یعقوب علیه السلام اولاده ده، کوم چې یو اولوالعزم پیغمبر دی. د حضرت موسی علیه السلام نوم او د هغه د ژوند ځینې برخې له بل هر پیغمبر څخه زیات د قرآن کریم په بیلابیلو سورتونو کې 164 ځله بیان شوي دي. هغه حضرت په داسې پړاو کې وزګېده چې د مصر واکمن پیراون حکم ورکړی و د بنی اسرائیلو بچیان دې ووژني او د دوی جونې دې زندانی کړي. ځینې کسان باوري دي پیراون د بنی اسرائیلو د کمزوري کولو لپاره حکم ورکړ د بنی اسرائیلو بچیان دې ووژني، او ځینو نورو کسانو د دغه حکم ملت د پیراون خوب ګڼلی دی. پیران په خوب کې لیدلی و چې د بنی اسرائیلو یو ځای به نړۍ ته راشي چې د ده بچهۍ له منځه وړي. نو کله چې حضرت موسی علیه السلام وزګېده، د حضرت موسی علیه السلام مور یو خابیده د خپل پروردګار د وحی پر اساس خپل زوی په یو صندوق کې د نیل سیند اوبو ته واچوه. دغه ماشوم د پیران د یوه نږدې کس لخوا د نیل سیند له اوبو څخه راوویستل شو، په همدې وجه د هغه نوم موسی کېښودل شو، ځکه چې د هغه زانګو او گهوره د نیل سیند د اوبو دننه د یوې ونې په څنګ کې لاسته راغله، او خدای پاک غوښتل چې موسی علیه السلام د پیران په دربار کې وده وکړي او لوی شي.
وروسته له دې چې حضرت موسی علیه السلام د پیغمبر په توګه وټاکل شو، هغه ظلم او ستم ته په پا پام سره چې فرعون یعنی دولسم رامسس په بنی اسرائیلو کاوه ماموریت ترلاسه کړ چې بنی اسرائیل قوم د فرعون له ظلم څخه وژغوري او هغوی له مصر ټاټوبي څخه د کنعان یعنی فلسطین په لور وکوچوي. نو ځکه خو 3300 کاله مخکې حضرت موسی علیه السلام او بنی اسرائیل له دښتې څخه تیر شول، تر دې چې د خپلو پلارونو نیکونو یعنی حضرت یعقوب علیه السلام ټاټوبي ته ورسېدل. په دې وخت کې حضرت موسی علیه السلام یو شمیر کسان له خپل وسی یوشع علیه السلام سره یو ځای فلسطین ته واستول چې د هغه سیمې له حالاتو په بشپړ ډول خبر شي. دغه ډلې له راستنېدو وروسته راپور ورکړ په دغې سیمې کې پیاوړي او ظالمان خلک ژوند کوي. بنی اسرائیلو پوښتنه وکړه او چمتو نشول چې فلسطین ته ورشي او د خپل پیغمبر حضرت موسی علیه السلام د حکم اطاعت ونه کړ. نو ځکه خو بنی اسرائیل څلوېښت کاله په دغې دښتې کې سرګردانه پاتې شول. حضرت موسی علیه السلام په دغه اوږده پړاو کې د خپل قوم د هدایتولو لپاره هر ډول هڅه وکړه، خو بنی اسرائیلو په ځلونو په تیریو او طغیان لاس پورې کړ او یو شمیر بت پرست شول او یو شمیر نورو د هغه د حکم په پوټه مصر ته په بیرته ستنېدا ټینګار کاوه.
دونکو د فلسطین په باره کې په نورو پروګرامونو کې هم له موږ سره ملګرتیا وکړه. چې تاسو د فلسطین ټاټوبي له تاریخ سره بلد شئ نو تر بل پروګرام پورې تاسو په مهربان خدای سپارو.
خاد او آباد اوسئ.